ها بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تاسیسات عام وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په استانی کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای د دنده مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جک پوري سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سیشن می پوراست تاشکند تتللی وو. لینک دی درې کلونو راهیسه چې طالبانو کابل نیولی دی د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشو چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14 په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزه دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جن پینګ لخوا پرانستل شو. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل له احمد شبراور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او یو شمېر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي، او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستان دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشریزه نږدې دوه اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم او افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یوه حال د برید پر مهال 1340 کسان ووژل، او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی، او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیې په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي، او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و مو ریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانه کې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ لخوا پرانستل شوه. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده، او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیواله ترهګري ډله شته، هغه اندېښنې چې په خاطر د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د ښځو د حقونو مسأله جدي ونیسي، او د ښځو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او له نړیوالو غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله، او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو من راستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده، زیاته کړه مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټ کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي او د دوهې درې میناستې مشري روزماري ډیکارلو د سیشن بپورز لا افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپل د ستونزو را منځته کړي نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موضوعي تحصیل دفترونه را پوچګیري ګرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویشت هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتنامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتنامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د مهال په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ او 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبان حکومت لیو اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغه کم ماشونه په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبان له حکومت او نړیوالو مستو غواړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورتل ورشي. دا چې دغه ښوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمېنې کابل د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی ماشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدی چې د دوی ماشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی ماشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دیو دولتي ښوونځي یوې سرمالمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم رانکړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي ماشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو ماشونه کته راغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 5000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې تر 40% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي اوس ویلي دي چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تېره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړې. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د چهارشنبې په ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخوانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې موش کوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره یې مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تېروتنه وي. خامنهي په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورني او بهرني سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سږکال د می په میاشت کې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشرۍ د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجی راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سعید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د آزادۍ راډیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
آزادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چری. د افغانستان پیشلیک درې ټوک چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخون تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پور شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلې.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړې ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورینګ تنګیز او ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکي پام یوې اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې دي 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. 6 کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سې تاسو یاد کړل، دا په څو مخې کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 500 شپږ زرو مخونو تر ما باندې ما 500 کاله د ژوند پر بازلې دي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شکه سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا ته سره
تقریبا د غونګي کیږي د 500 شپږ زرو تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څرنګه مو ترلاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما ام ایس سی په بوټنیک کړی ده، په نباتاتو کې ماستري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایتونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، یا خوارق شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب یې بولي، یا یو لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 2 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا د 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړه، لومړی پښتو غله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر واخیستی دی. بیا طالبانو په پاکستان کې جسارت ورسپانه د نوای وخت د مشرق ته جنگ ورسپانه د پاکستان قومي ورسپانه د پوردو د دې سره مې دغه کړی دی. دا هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفیع صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړې دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1979 درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت عبدالرفیع کار کوي نو په هغه کښې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي. خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دا خبرونه را ټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سره مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کښې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جلو جلو کلو پیښې هم په نیټ کښې چې سر پسې وکې پیدا کېږي هغه مې کتلي دي. دا په هغه کښې مې چان کړی دي بیا مې ژباړلي دي. څه دا انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کښې ما کتلي دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې را وړي دي. یعنې زما وسه ویدی شیبر صاحب یو سرچینه مې هم نه ده پرېښې چې د هغه څخه مې څه نه دي را ایستلي.
حاجي صاحب ولي محمد دا کوم شیان چې تاسو یاد کړل دا بیا هم ډېر لوی کار دی او ډېر سخته کار دی، لیکن په اوسني وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړله لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بله او بله، اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د دغو ورځپاڼو را واخلي څوک. لیکن د داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼې خو بیا ډېرې سختې وي چې څوک یې پیدا کړي. په دې برخه کښې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته. زه لندن نه تللی یم، د لندن نه د سنګاپوره پورې ګرځېدلی یم. نور خلک چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه را وړي، زه په کتابو وو په ورځپاڼو په دې کښې ورک وم. د خلکو سره مې لیدلی په هغه کښې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونې وخت چې وخوري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شیان اوس لاسته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغو لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کښې د سردار داود په دور کښې د امریکا یو سفیر دی ایلیور نومېږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لېږي هغه مې ژباړلي دي. یا بل د دوی بل نور سفیران راغلي دي، دغه اسناد مې پیدا کړي دي، دا مې ور کړي دي. او دویم د انګریزي کښې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا یې د 1978 څخه څېړلي دي. په انګریزي کتاب دی د ریلیشنشپ بتوین پاکستان د افغانستان د اسلام آباد کښې چاپ شوی دي. نور داسې کتابونه چې هغو دا پېښې ورکړي دي یا اخبارونه، د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو څه مې پېښې را ایستلي دي د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په دې را سه وخوړي. اوس دویم و دغه څلورم و پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کښې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي، د هغو پېښو زه خپله ګوایم او دا زړې چې دي په هغو پسې مې سرچینې کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته مې اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي، د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرري، تاسو هغه ته لاره نه ده کړې آنلاین سه لږ هم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څرنګه چې ما اورېدلي دي په هغه کښې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زړه خو مې ډېر دغه دي، زه د ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېره پس پاته سیمه کښې تېرومه.
دا یې چې ما کم کار کړی دی، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پیشلیک 15 کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوي دي، څه مسیدي دي پروپریډینګ غواړي، او پر دې کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی، په دې کې ډېر مواد افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي، بیا مې ژباړلي دي ډېر مواد. ستا مثال په هغه کې یو چې زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلیکشن دی، د 1980 د لسیزې څخه یې راخیستی دي، بیا د تا پورې ډېر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په نیا کې کتلي دي، داسې سوکا شان په پښې کې دي په دې کې. خواري غواړي دا شیان، کار خو تاسو در معلومه ده چې بس دا د یو اکاډمي کار دی، خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه 10% وله، 10% وه، درې ښځینه په سلو کې، اووه نارینه 90% ناپوهي وله. نو د شیشته لیکې د هغه ویونکی نه وي، هغه خو هم سړی مایوسه کوي. تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې، د علمي شیانو خپرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی. نو موږ په دې هیله کوو خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو. الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وبسولي. نوو ځوانانو ته زما امید دی چې دا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندی وساتي. او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دغه کرونولوژي ده، ورځنۍ پیښې دي. موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولاړ دی. موږ د خپل اصب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده، مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلام کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد، مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام، یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینهوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلېش.
کړنګ بالا اتار د کابل ته پزړه جوړ باندې بالا ته ورته او زه د دیوز له ولت خړ پړ انځور ته هم تر تورې په خپل خوا ته ورته او د اشنا یاد بدرګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورته او زه خو شاعر ځان ته ویلې نشم که ګیره پرېدل یم ګلا ته ورته او خانی ژوند ملنګای مزکا شکر چې خوی مې دی باچا ته ورته.
دا په لوګر ولایت کې د سنځلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینهوال ورغلي ول. د برنامې تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې ذوق یا احتذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې کبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوانو استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دي په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو نو له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر مو پخي.
د لوګر سنځلګل دودیزه مشاعره چې د مازدیګر مهال پیل شوه، د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نورو شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطنه، بل د مست مازیګری روانې ګران دي. راوړي سال ښایستونه تصویرونه، اشنا ځکه په سرګي روانې ګران دي.
دردونه تکلیفونه سخت بخت دګړې ډېرې بس تېره کړه دا تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي کېدل کړي هوا دا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. اجونا زلیمو ده نواره رو جوه کرسوی کرسی چه نوائی پده چمکی ده پختو پرابلم پیرانا که دمازان رکیبان خام خالی بل خام خالی ری پخاکه ده اغزو پرابلم.
ده سنزلگل اتلسم مشاعره تا یوش مر شاعران و خپل راوری زین وطنی او عشقی شیرونه پخان داسترانم کرل چه ده مشاعره فضای رنگینه او ده گدنوال ده خوخی ور وگرزیدل. د ننګرهار روسیدون کې جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال پنوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځومه په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شو. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلۍ ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته.
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په 103 مخونو کې تیسس لیکلی دی.
لاغلی گهید سخب وارو چه ده کون توفانی ده شیر کمی برخیه پده تیسس که راس پده لیدی
پا تیزیز که می ده کون توفانی ده شیر نستالیجیک برخستی رلی ده ده قسمه ده موضوع ده از من موضوع شوه ده تیزیز ده خپلا دوی برخی لاری ام ده کون سه پا جوان بنده غا گیده لیما او همی پا شیر که ده نستالیجیک آرخ بانده زکر چه ده ده کون سه پا جوان ده شایری بانده لمرانای اثر میکیدی کل که ده مزه کون اغختل چه لمرانای پا جوان سیاسی فعالیت افکار اثر او دا برخه که دیدار طول پکه تشریه کم او دو فصله که میبیا ورطا نوستالوژی او پشیرونو که نوستالوژی که بیلگی نورتا تشریه کردیدی
هاگه نوستالژی زنگرتی هاوی ده نوستالژی پا برخه که کمی زنگرتی هاوی پریشیرونو کشتا هاگه چه دی؟
نوستالژی ها خدا خپل یعنی یو دست درد که انسان کله د خپل وطن لری شي نو دغه نوستالژی به خاطر زیات د پشیرونو کې دیدل کیږي یعنی کډوالی خپل د نوستالژی لامل کیږي بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي دا غوي داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي
شیوه جان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول خپل د کون سب توفانی په شیرونو کې هم دغه اړخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د دې په شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده ځینې خلک که څه هم تاسو وویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کیږي ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لرېوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی دی ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي
وطن کور کلی خار خپل ملګري یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شعرونه وسپړله وسېړل ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشلې چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد یې زښت زیات شعرونه ویلي دي اوس هم که مونږ د کون صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شعرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي نو دوی که مونږ ګورو
چاغوی د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي او دا موضوع د کون توفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوینې وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه او ځکه مې دا وسیړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډېر څېړنه ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د کاغذ لید یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر څېړنه ورته ویل لري چې ډېر څېړنه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوی لیکل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي
زه خپله له دې ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی ما خو دا سوچ چې کوم مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون توفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټولګې د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود نو د خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورینګ تنګیز ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یوه لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول او بل دا چې بورد تعینې د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورکړ، بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلي که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راسپړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی. نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
دا پښتنه کله ناکله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبی په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو سبب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوار.
دا سه لنډه موده مخکې د څنګه کولای شو ماشومانو ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځیده. د چینې نه په تیریدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه، په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپي له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کېږه، زه به دې له کندې راوباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې راووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو تر منځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باس یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالي ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالي خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه، په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالي ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالي د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالي، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای من.
I'm not a singer.